السلام علیکم ستړي مشه زه صفی ولاستان اگزایمو کراغلاست ویم پیل با په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه ښوولې. د خبره د طالبانو د بهرنی چارو وزارت چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې خبره کړې. د بیان په اساس ښاغلی متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د ده په خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. جزئیات رستم اوریدلی شي. طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکاره کولو منع کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دغه مرکز په خبره کندوز څوارلسم ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت، د اطلاع رسونې، بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده. د همګړې په هغو ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي، یوازې د غرونو رغونو، دښتو، ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسله نه لري. ښاغلی ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورسپانې سره په خبرو کې کړې ده. ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلې دي. جزئیات وروسته خبرېږي. د ایران قضایه قوې یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی. د قضایه قوې ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړی په ستره محکمه کې د څېړنې په حال کې دی. امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نري نوم تتلو شهرت لري، د فساد او فحشا په تور په لس کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په پنځو کلونو بند محکوم شوی. د ایران قضایه قوې مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې. امیر حسین مقصود لو چې کلونه په ترکیه کې اوسېده، 402 کال په لندۍ کې د ایران د کنسولګرۍ د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو. امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري. انستاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوالې درلودل تړلې ده. او د فوټبال مینوالو ته دا چې آرسنال او انټر میلان وکولی شول چې د اروپا د اتلانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. آرسنال ریال مادرید په وړاندې تېره اونۍ هم 3-0 بریا ته رسېدلی و او بېګا وتوانېد چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیا څخه د جرمني بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. په نیمه پای لوبه کې به انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي. د اروپا د اتلانو جام نیمه پای لوبې به 2 اونۍ وروسته ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون دریم لوسته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنې شیبه را سره مل اوسئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دی. په دې هکله به معلومات لاسته راوړو دا چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول دي. نور از خپل درس پیلو افغانستان د عباسیانو په دوره کې. عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بنی هاشم د قبیلې څخه هم شمیرل کیږي. د دویمه هجری پیړۍ په ورستۍ کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څوخت ورسته بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1600 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمه ته راولېږل او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه مخې شدی د لودلې د دغه مخ څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بایدا امویانو پر ځای اباسیان وخت ورسول چې د اباسیانو دوره بیا 1503 کال اوږده سو او 1503 کال دوام وکړي چې په پای کې بیا دغه د اباسیانو دوره د مغولانو د خوا په 1428 هجری قمری کال کې لمینځ ځي او د دې خلافت ړنګیږي. د اباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 30 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیون درهمو ته لوړ شول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 30 میلیونه درهمو ته رسیږي. نو د اباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 30 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیون درهمو ته لوړیږي چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاڅونونه د اباسیانو د مادیاتي زور زیاتی په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړې توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک یې دا مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی د غزارونو د دغه درانه بار څخه وساتي. اباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاڅونونه په یوازیتوب سره آرامه کړي او پر دغه پاڅونونو باندې برلاسه سي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمه ییزو اشراف او مشرانو په مرسته ځان مشرانو مرسته ځان ته راجلب کړه او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځان ته غوړه کړه، یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځان ته غوړه کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او اویالې وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې شولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او اوربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګه په غور کې مالداری او کرهنه هم پرمختګ وکړي. تلقان او مرغاب کې د پشمي منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګرۍ ډېر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلودي. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې شهرت درلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګه د هیواد په نورو شمالي ولایاتو کې اوسپنه، سپین زر، سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنجشیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډېر مشهوره و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډېر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تلپاتې کړل. مثلا د غولې جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي په ریاضیاتو کې لوی لاس درلودی، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګه ابوزید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیا پوه چې دا د افغانستان ډېر ځلیدونکي شخصیتونه وه او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډېر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زمونه د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې د اموی ورستری خلیفه مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموی خلافت د اموی واکمنی اخرنی خلیفه و یا اخرنی واکمن و، د خالد د همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا ورسته د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه ورسته بیا یحیی د زوی د دې کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدی د خوا څخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټولې چارې د پغاړوي او د دوه زمونه سره سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څو خلسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي او په یو سلو وتیم هجری قمری کال کې د خلیفہ د امر سره سم د یحیی زوی جعفر مرکوی او په خپل دی د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور کسې طاهر فوشنجی ته طاهر بن حسین فوشنجی بیا په یو سلو نه پنځوسم هجری قمری کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلې دی چې طاهر د ځوانۍ څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډېر هوډمن سړی و. د دوه بسې وړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بادغیس مور څخه زیږیدلې و د هغه ملاتړی کوي او په یو سلو پنځه نویم کال کې بیا د امیر رشید وژني چې وروسته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلوه د خراسان والی ټاکل کیږي او طاهر په 208 هجری قمری کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبې په مهال باندې د خلیفه نوم د خطبې څخه لرې کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا دی د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د خورسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنی کوي او 500 کاله د دولتونو واکمنی په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پر بل باندې اغیزې چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پر بل باندې څه اغیزې درلودي. د اسلام د سپیشلی ترین پراتاک او همدارنګ دغه په خپلې دوه سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه. ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت راوبخشي او دغه اسلامي هویت بیا زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځېدی. ټول قومونه او ټولې قبیلې د یو دین او عقیدې خاوندان کړل او همدارنګ د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې کوم خنډونه چې وه هغه د پوهې کوم انحصارات چې وه هغه یې د منځه یوړله. په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دیني علومو لکه قرآن شریف په حدیث د فقه په تسئل کې هم دوی وپوهېدل او ډېر بریالیتوبونه یې ترلاسه کړه. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې دی رشکاره سوال او د اسلام د دین لپاره ډېر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سر راپورته کوي او د پوهې په بېلابېلو څانګو کې ډېر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه ډېره مهمه ده چې هغه د دویمې هجري پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړه چې د هغو د جملو څخه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه و، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي علم بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغوني نړۍ د طب جغرافیه فلسفه نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. د دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بېلابېلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان په 13 او 19 پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سوي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنۍ او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمې هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام د اختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلامي د هیواد تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام راورسېدی نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډیر پرمختګونه وسول زموږ په خاوره کې خلک ډیر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړه. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کې او تر نورو سیمو پورې خپور کړي، په دغه لارې کې د ډیر قربانیانې دوی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او ځان تېرېدنې دوی وکړې، د خپل ځان د خپل سر د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هېواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنې تر هند پورې ورسوي او تر هغه سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزې چې وي هغه دو اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکوي، یووالی ورته وبخښي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې، د پوهې دروازه یوازې د ځواکمنو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام په راتګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوی اسلام می هویت ورکړي. ټول خلک یې د یو عقیده یو دین یو خدای ته راوبلل، یووالی دې تور وبخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه وه هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیه باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډیره فعاله ونډه واخیسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کړي، تر نورو سیمو پورې او په ځانګړې توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډیره ارزښتناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډېرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډېر خپور کړي او په دغه برخه کې ډېر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نوې د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په هکله و، دا چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغېز لري پر بل باندې. د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دغه شېبو سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځې د لوست څخه به مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې جو، تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس شز دکې او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونی کی هیلمه ومنې درنو زکونکو، هیله د چروغ او جوړ بهست وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې دریم لوست شرغ لاستویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوله سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاتونو په حق لده، د چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاتونو رامست کیږي. د همدې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. شاه شجاع او ملي پاتون، د هغه اوریز څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدې، خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځوړلې د خپل دینی او ملي وجایب څخه وګڼل او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغه کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لري کړ او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغې کورنۍ د خوا پاڅون شروع سو چې د تړون دغه ملي پاڅون د کابل څخه شروع سو د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری عبدالله خان اڅکزی د دې ترمنځ د اخصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي او وروسته بیا د انګلیسیانو ټولې خزانې او د وسلو خزانې هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو او ځان یې کابل ته راورسوي چې د هغه په راتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چل څخه کار واخیستی او پلان یې کار کوي او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطن د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نورې قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې غوښتل چې هغه ووژني، مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې له دې چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچه باندې چې هغه ورته ډالې کړې وه په هغه سره ووژني او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځه وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دوی په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي، خوراکي مواد یې پای ته رسول کیږي، قواوې هم 14500 تلو ته رسېده، د لوږې سره مخامخ کیږي. او په دې وخت کې سورجمې هم و چې انګلیسیانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت له امله ومنل، یعنې دوی مجبوره سوه بالاخره دای ومنل چې د کابل څخه ووځي. رازو د امیر محمد دوست محمد خان دویمې پاچاهي ته چې امیر دوست محمد خان سره ول خپله دویمه پاچاهي مخته وړي. امیر دوست محمد خان په 1324 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدي او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنۍ سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل چې هغه تړونونه په دغه واکمنۍ کې نه د انګلیسیانو او د ختیځې د دې په واکمنۍ کې کیږي چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و چې انګلیسیانو د جمرود د تړونونو څخه وروسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنه کې چې هغه پخوا د سیکانو تر ولکې لاندې وه چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې، او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپله ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې د درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي د هغه څخه وروسته د ده ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځ هندي کمپنۍ د ژمنه کوي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمې چې د په واقع دي د خپل ځان او خپل ورسه د خواصه خجونه کوي چې د ختیځ هندي کمپنۍ د سیمه احترام وکوي او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چاره کې بل سوهاله نه کوي او د هندي کمپنۍ د دوستانو سره دوست او دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونون درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي او دغه تړون لاسلیک سو. اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د په کنټرول کې دي د هغه څخه وروسته بیا د ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ وسوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي، او ختیځه کمپنۍ به هغه سیمې چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمې چې بیا د ختیځه هندي کمپنۍ په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستانو سره به دښمن او د دوستانو سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا دا سو چې اول ایران خپلو ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړي تر څو امیر دوست محمد خان وکولای سي د نورو ولایت څخه دفاع وکړي، او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هر میاشت 1000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ بوز کې یو دیالس زریس سوار او اتلس زریس پلی یا پیاده پوز مجهز کړي، او ترڅنګ دا چې د پیسو اخیستنه او لیږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې واړه لري. د کابل یو استازی په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په درو ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په موخه دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري، خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي، او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وځي، او که چیرې غوښتنه وسي ځینې مسلمان استازي به په کابل کې واوسیږي، او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو د راتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه به کوي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولې نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي، او 300,000 روپۍ به قندهار، 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي، او هغه د ختیځ کمپنی یو ډالی ده، د ختیځ هندي کمپنی د پاره یو ډالی ده. د شپې د شپږ سو زره روپیو ورکړه هم په کابل کې د نورو موخو لپاره ده، او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره وه، او تر څنګ یې دغه تړون د مخکېني تړون ناقص کېدلی نسي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې، یعنی په دواړو حالاتو کې، هم د سولې په جګړې کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې، د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو ته رسوي، او سربیره پر 4,000 توپکو باندې نور 4,000 توپکو به هم د انګلیس د خوا د ټل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي، چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقرې وي چې د دوی ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد ټاکل شوی و، او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1923 کال کې د جون په 12مه د 23 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ، او وخت ورسېدی وروڼه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ، مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت یې شروع کړ، او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریښوي، او خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شنجت په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلا سو، او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور ور سردار محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکومتدار و هغه ته ورغلی، او بیا غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي، مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړ، او د هغه سره مرسته ونه کړه. وروسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وروڼو سره څخه مرسته وغوښته، او د یوې حملې لپاره یې تیاری ونیوی چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغو مقاومت نسوی کولی. نو د په دغه مهال کې دوی کمزوري سو، د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1955 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې، او د سردار سره ونشتل، چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه اکا محمد امین خان د 8,000 عسکرو سره ووژل سو، او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن سو. د هغه په روحیه باندې ډیر د هغه څه وکړه، د خپل اعصابو کنټرول یې د لاسه ورکړ، او په کندهار کې جلاوالي غوړه کړ، چې دغه انزوا او دغه جلاوالي امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. نو په سره د امیر محمد افضل خان سلطنت، چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوشوالي انتخاب کړ، نو همدغه ګوشوالي د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي، چې کابل ته د کابل د نیول څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي، او لکه څنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهي څخه خبر سول، نو دغه سلطنت په رسمیت باندې وپیژندي، او په 1918 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازارک کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخه ونیوله، او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو، او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي، او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد اعظم خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډېر په تنګ سوي و، نو امیر شېر علي خان په راتګ سره ډېر خوشحاله سو او د هغه هرکلی وکړ چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بیلولو باندې بوخت و او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړ. مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسېږي، د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړ او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړ. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزه د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي، نو روحیه یې کمزورې سوه. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلی. په 1918 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل. د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغو ماته وخوړه او دواړه وتښتېدل. چې بیا انګلیسیانو هغوی ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان شول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه په همدغه لارې کې د ناروغه کیږي او ورپسې مړ شو، چې بیا په بستام کې شخص شو. او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاد د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، موږ د شاه شجاع د دولت په هکله ورسره د ملي پاڅونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ، محمد افضل خان د واکمنۍ په هکله باندې وپوهېدلو. په دې هیله چې تر دغه وروستني شېبو سره مل پاتې سوي اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي
ملما. السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولې. یاد سازمان د سه‌شنبه په ورځ د اپریل په 15مه ویل له افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیزو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړې مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشي، راځي په پایل کې د مرکه په دې پوښتنې سره پایل کو چې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداری چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیایي خدمتونو بې برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د ډبلیو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل، بودیجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودیجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودیجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څومره نه دلدلی چې د دې بودیجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې سید دا یو موضوع ده، یو مهمه موضوع ده چې دوه ابراز ولټي، خو که چیرته دغه بودیجه قطع کیږي نو پر روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لویږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ذمہواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزاد خدمات شي چې فعلا د هلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه تمویلیږي او په دې ارتباط باندې کوم هغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې دغه ذمہواري همیشه د زمامداري که دا خدماتونه به برخې کیږي، هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر اس کې دی هغه زمامدار دی او زمامدار د دې مسؤل دی چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کو نه رسید او خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب، تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بې ځای دي، بیا اساس دي. نو دوی وایي چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیايي مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي دو په سیمه مراکزو کې ماته ستوېلې چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض او پیښه کیږي، نو دوی ورزي اولته دغه د لټون په برخه کې او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم کې د خدمات د دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکړي، د ټریننګونه ورته ورکړي، که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکن په ځاده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شیرزاد صاحب،
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، هلته سیم مراکز هغه لري، د سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغو وسایل دي. کوم بودیجه هم که دو ته رسیږي د هغو تقریبا 50% یا 30% پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقع ټوله نړیواله بودیجه د دوی په مصارفو هم د مرکزي دفاتر او هم د اغیزه باندې رسیږي. خو ما تاسو ته اطمینان درته درکې، دا په ډاډه درته وایم، تر څو چې د بي پي ایچ اس پی ایچ اس لپاره کومه بودیجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړي، جامع اروپا هم نه ده قطع کړي، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خوانه تمویلېږي هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوی. د بي پي ایچ اس لپاره اي پی ایچ اس لپاره د سه کال لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري، د دوی بودیجه څوک ورکوي؟
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړي ده چې د امریکا د خوانه تمویلېږي او د د جامع اروپا د خونه د لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د 3 کال د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده د شفاخانو د خدماتو او د صحی مراکزو چې هغه د بي پي اچ سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراض پلټنه دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې یاد کړی چې WHO په درې مهمو ساحو کې د عامه روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تا نه افغانستان کې په ټوله دنیا کې اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټی بلډ کوي د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې دی د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي د هغې هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزی او ګوري، او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې دغه ساري امراض سرویلانس کیږي. نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چې ته WHO ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دې نه څوک چې د بي پي اچ او بي پي اچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي قرارداد اخیستي هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله راځو همدې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاستامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي او دا مهال هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان روغتیایي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات عرضه کوي، اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی، نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیایي وضعیت یا روغتیایي
سیستم؟ بالکل دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلاتو خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانه د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتی ستونزه، دا اولادونو ته تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه مملکو ته لاړ دی، دی ور نه د باندې وتلی چې دا خپل دغه تشه د کول ډیره مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د دې سیستم نشي دی د فعلا د پاره وتلی. بل دا چې دغه روغتیایي سیستم فعلا تقریبا یو شل فیصد کې زمنګ په کې مسلکی کسانی متباخین او رهبری اتیا فیصد غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیایي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغله، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوې، تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به شدون نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو، د جرمني کې کتا سو په جرمني کې وزګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر اوګرځي د نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته، حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا ادا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول میرمن لپاره مصرفيږي، لکه نو سونه اول میرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته، وسه هغه پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودیجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیایي سیستم د پاره چې یو خاصه بودیجه ورته انتخاب کی، زه فکر کوم چې دا و چلیږي او دا به چیرې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیون ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې 900 لومړی په لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا هغه نړیوال موسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازه څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لیکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدای شي د ټول افغانستان روغتیایي سیستم وچلیږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کېږي که سبا نه بل سبا قطه کېږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر اړه کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غمو کې او دا وچلی.
شیرزاد صاحب، له افغانستانه د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم خپل ته په خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟ ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوې سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بلکل، تاسو ډیره ښه نقطې ته اشاره وکړه. روغتیایی سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي، د دې تر څنګ چې روغتیایی پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه دانی دغه ټول یو بل د تکمیل کول کیږي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونلي امکانات نه او یا امکاناتي پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم ښځې دي او 50% کارکوونکي هم زموږ ښځې دي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کوونکو د خدماتو هم چې دي ښځې دي. که چیرې مونږ دا هر څه ولرو او مونږ ښځو ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقصه یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وتلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وځي، اکثریت د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار به سواده او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي د دوه اولادونو به سواده کیږي، نو دا د تحمل نور نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان به افغانستان ته شیدې ورزی. اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لنډ مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه دی، شپږ سوه زره د احصایې د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سیمې مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو یې فشار راوړی، په دولت یې فشار راوړی، امتیازات یې اخیستی او یو تعمیر جوړ کړی. فعلاً د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه ارزښت خدماتو په خاطر باندې، یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه د دې اسسمنت دی. په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمیشتي خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار لزه باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دي، او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته ښه اکمال شي، پرسونل ورته ښه اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد، دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ وویلې. دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اژانس سره خبرې کړي. دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو ایف پي لامیو ته که وګورو، هر ورځ دبليو ایف پي تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پي چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون
راغلي. په افغانستان کې د غرزه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته وو، مګر په اوس اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصدي تر 45% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوي. علت اکثره چې دی بیکاری ده، د فامیلونو خلک بیکاره شوی دي، بیروزګاره شوی دي، غربت او فقر زیات شوی دی. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هماغه اندازه خو ځواکي هم ورسره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ شالج د افغانستان لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د مهاجرینو بې کنټرول راستنېدل دي، چې د دې سره به که چېرته دغه منظم شکل باندې د سرویلانس ونه شي، ډبلیو ایچ او په دې خاطر هم تشویش د سرویلانس ونه شي، ونه لیدل شي، د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغو لپاره عرضه د خدماتو منظمه نه، کېدای شي چې د نورو امراضو سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي بحث سره راټول کو، ستاسو د پای شي بي د لمخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لږ تر لږه مالی چې راټولېږي، د ګمرکونو عواید دي، د ټلیفون عواید دي، دا که سره سم منسجام سي $200 میلیونه هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه سی یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او WHO هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلاً موږ 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې ټول تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشت ساحې دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره، د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه، حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي، او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکی چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي، خو متاسفانه شي هر یو لار دی د زمينه ورته نه مسر مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي. دغه موضوع د چا خبره کې څو ورته ارزښت نه ورکې چې دې خبرې ته څو غوږ ونیسي. دغه رقم حالات استیم سره خفقي که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي، زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډیر زیات لري، همکاران ډیر زیات لري، اوس خدانه نه چې فزیکلی شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي، طرحې جوړې کړي، په ورته ورکړي، نظرونه ورته ورکړي، او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیايي سیستم سره بهبود پیدا کړي، نو دا زما د درخواستونه دي. او په عین وخت کې دوی کولای شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي، لکه سعودي عربستان دی، کویت دی، قطر دی، امارات دي، دوی د یوازې د نورو مملکتو ته نه په تمه کېږي، دا غوړي دي همکاري غواړي. زه مطمئن یم چې هغه اخلاصمندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیايي سیستم به ورته حمایت کړي.
ښاغلی شیرزاد، په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه. اورېدونکو، دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږ ځانګړې مرکه.
سر کے ستان ہندے خاری رسولی سر تگران ہندے خاری نہ غرازی نظور زم تپوسلا تاکی سرا تسورانا ہندے خاری سڑکے وائی چلا غصے جوندے دے ماچی ہوئی نہرانا ہندے خاری دل تشت دے د مجنون د خو خافونا دا صحرا راتا ودان غند خاری مشغولا لڑے راشد یار خالا سر مستڑے اوس تو مان غند خاری یلا زار 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 یلا زار 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 اللہ دے پیارا ولا شم زن گے میں اپ جڑا در پسی مرینا
الله زما په حال خبر دے حکم قبول کړي او د دیدن سوي سوالونا پاشنا یې د نازې دما او پڅدا یې دې او لکه ګل ورچې دما پاشنا یې کې دا سکیږي بچا رنگ سلشی او دچا تور دغمشینا آنا ندا دی بے غوری دا کور دی پکلی او کی دی دن دی پکلونا جانا نسل پٹ پٹ گرزے سان راخ کا رکا وقت دی وکم دی دنونا پدی لار چکم اور از حغا کل فامزی پدی لار چکم اور از حغا کل فامزی ور سر میں زڑت پلاس تمینے جامزی ور سر میں زڑت پلاس تمینے جامزی بدے لار چکم اور از حغا کل فامزی پسر لے مالا رخصت راک چختل وطن تزما مسافری دا غم زانگو دا پچا زنگی گی او پچا اشلوی لڑونا انتظار میں او سیارا پزڑکے او چرتا تیر شوی در بشما نور انتظار کولے ناشم کن رازے نو سانتا نورتا غرزو ما ورش خبر یہ رالا راولا چیز شیرینا پش رش تک خاور شونا ورش تیار خبر رواخلا چی پید کی زنا دسا تلے ونے شونا پتے لار چکم اور از حغا کل فامزی پتے لار چکم اور از حغا وطن راشی سبد یار دغاڑ تاکڑ ملا سورا اسمان کے سور غے کے ورتے مت بے پتا اشنا لاس نرا کبینا
نام را ته چل تلاړې یو زل راشا چې د سیال سر سیال شو بخت به مې حلارا بیدار شي او چې مې نصیب شي د څو شوندو کلنګونه اول میں کلا کلا غم اس نے کتاب شو مشغلہ پکے کو اول بکلا کلا راگ لے اس طرح دونوں لارے چانی بلی دینا دل ہار چکم اور زہا گلفام سی دل ہار چکم اور زہا گلفام سی ورسر میں زڑپ لاس تمنے جام سی ورسر میں زڑپ لاس تمنے جام سی دل ہار چکم اور زہا گلفام سی